دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوردونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خانم. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ټاکنو اړوند تاوتریخوالي په اړه تازه معلومات خپره کړي دي. د یونما د راپور موندنې ښیي چې د تیرو ولسمشریزو ټاکنو په بهیر کې د طالبانو په حملو کې 15 ملکیان وژل شوي او چې له درو یوه برخه ماشومان دي. په راپور کې راغلي دي چې په همدې ورځ د 300 څخه زیات کسان ټپیان شوي هم دي. دغه سازمان ویلي دي چې طالبانو په دغه بریدونو کې 50 افغان سرتیري وژل شوي دي او 69 نور ټپیان شوي دي. طالبانو ادعا کړې وه چې باندې 300 بریدونه یې کړي دي. ملګرو ملتونو په ټاکنو او په ټاکنیزو چارو باندې د طالبانو بریدونه غندلي دي او ویل دي چې انتخابات یو ولسی او غیر نظامی بهیر دی چې باید هدف نسی. افغان چارواکو ویل دي چې په شمالي ولایت بلخ کې د سه شنبې په ورځ یو هلیکاپټر لوېدلی. په دغه پیښه کې لږ تر لږه 2 افغان سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت ویل دي چې د MI-12 ډوله د افغان هوایي ځواک هلیکاپټر د تخنیکي وجوهاتو له کبله لوېدلی ده. دفاع وزارت ویل دي چې د څلورو پایلټانو په شمول ټول وطن د عملی غړي مړ شوي دي. چارواکو ویل دي چې د هلیکاپټر د مزار شریف د پوځي قرارګاه څخه د روزنې په ماموریت و چې د مزار شریف ښار ته نږدې سقوط وکړ. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویل دي چې د امریکا مرستیال جمهور رئیس مایک پنس او د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو به نن د چهارشنبې په ورځ انکرې ته ولاړ شي چې په ترکیه ټینګار وکړي چې په سوریه کې د کوردي ځواکونو پر ضد بریدونه ودروي. ټرمپ سپینې ماڼۍ کې د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دوی دواړه به سبا ترکیه ته ځي. موږ د اوربند غوښتنه کوو او موږ په هغوی ډېر سخت بندیزونه لګولي دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سوریه کې د کوردیز جنګیالو پر ضد د ترکیې د پوځي عملیاتو په غبرګون کې د دغه هیواد پر 50 وزیرانو او وزارتونو بندیزونه ولګول. د ټرمپ نوی فرمان پر اساس د ترکیې د دفاع، انرژي او طبي منابعو په وزارتونو او وزارتونو سربیره دغه راز په وزیرانو د دغه هیواد د کورنیو چارو په وزیر هم بندیز لګول شوی دی. امریکایي چارواکو د دغه بندیزونو په اړه نور معلومات نه دي ورکړي. تفصیل یې په دې راپور کې وو.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ په یوې بیانیه کې وویل امریکا به له ترکیې سره د 100 میلیارد ډالرو د یوه تجارتي قرارداد په اړه خبرې په بیړه ودروي او د ترکیې څخه به د فولادو په وارداتو ګمرکي محصول په 50% لوړ کړي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس وایي جمهور رئیس د ترکیې له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره په ټلیفون کې خبرې کړې او له هغه څخه یې په سوریه کې د عاجل اوربان غوښتنه کړې ده. د ناټو سرمنشي یان سټولټنبرګ هم په سوریه کې د ترکیې د نظامي عملیاتو او د خلکو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پر ترکیې د ویجاړوونکو اقتصادي بندیزونو د لګولو ګواښونه رد کړل، خو له سوریې څخه د وتلو په اړه د ټرمپ پریکړه وستایله. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د سه شنبې په ورځ د سعودي عربستان پاچا سلمان سره ملاقات کړی. عمران خان د دغه ملاقات موخه د تهران او ریاض ترمنځ تشنج راکمول دی. په خلیج کې په دې وروستیو میاشتو کې تشنج لاغه ورسته زیات سو چې د تیلو پر تاسیساتو او ټانکرونو بریدونه وسول او د سعودي او ایران ترمنځ د جنگ خطرونه زیات کړل. عمران خان د یک شنبې په ورځ بیا د ایران جمهور رئیس حسن روحاني او لوی مشر آیت الله خامنئی سره هم په تهران کې ولیدل او هلته هم ټینګار وکړ چې د جنگ نه ډډه وکړي. په عراق کې سخدریز ملا مقتدا الصدر د سه شنبې په ورځ د شیعه مسلمانانو تر ټولو لوی مذهبي مراسم پر مهال په میلیونونو عبادت کوونکو باندې غږ کړی دی چې په عراق کې د درغلیو پر ضد مظاهرې وکړي. مقتدا الصدر پلویانو چې د ده په ملاتړ یې پلویانو د 2018 کال انتخابات وګټل او د صدراعظم عبدالعادل مهدي سره مرسته وکړه چې حکومت جوړ کړي. تیر اونۍ په عراق کې خونړۍ مظاهرې وسوې او الصدر د صدر اعظم عبدالمهدي سره وغوښتل چې استعفا وکړي او اختیار ورکړ چې په خپلو پلویانو به د نورو مظاهرو ژغونه وکړي. او په امریکا کې د 2020 کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدان څلورمه مناظره د امریکا پر وخت نن د سه شنبې په ورځ د اوهایو ایالت او د ټربان په پوهنتون کې ترسره کیږي. د ډیموکرات ګوند 12 کاندیدان به د 2 ساعتونو په دې مناظره کې د دې هڅه وکړي چې څوک صلاحیت لري چې د جمهور رئیس ټرمپ سره په جمهوري ریاست په انتخاباتو کې مقابله وکړي. دا و خبرونه.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. لومړی به راسو دې رپورټ ته چې د امریکا د حکومت یوې جګپوړي ډیپلوماتي الیس ویلز د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات ستایلی دي. میرمن ویلز په ارګ کې د افغانستان د جمهور رئیس سره لیدلی دي او په دغه لیدنه کې جمهور رئیس غني ته ویلي چې د انتخاباتو د کمیسیونونو له لارې د نتیجو تر اعلان مخکې باید هیڅ کاندید د بریاوو ادعا ونه کړي. رحیم ګل څاروان د انتخاباتو پر رای شمیرلو او د ویلز پر سفر له کابل څخه رپورټ رالېږلی.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت د مرکزی او سویلي اسیا د چارو مرستیال الیس ویلز ته ولسمشر او د ولسمشي د ټاکنو نومان محمد اشرف غنی ویلي چې هیڅ کاندید باید د ټاکنو د کمیسیونونو اعلان مخکې ځان بریالی اعلان نکړي. د ولسمشر غنی او الیس ویلز ترمنځ دا کتنه چې د ارګ په مانی کې شوې، ولسمشر ویلي چې د کمیسیونونو خپلواکي او پریکړو ته باید درناوی وشي. د ارګ د خبر پاڼې په اساس الیس ویلز د ولسمشي د ټاکنو ترسره کېدل هم ستایلی دي. د خبرې په داسې حال کې کېږي چې تر دې وړاندې ځینو ولسمشیزو نوماندانو د بری ادعا کړې وه. بلورته د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د نن تر ماسپښینه نږدې 80% کې رای ورکوونکو معلومات عمومي سرور ته داخل شوي دي.
زموږ سیستم ته د رای ورکوونکو معلومات یا ډیټا 9.4% داخل شوي ده او موږ ژمن یو چې انشاءالله د ورځې تر پایه پورې دغه ډیټا ټوله انتقال کړو که چیرې کومه تخنیکي ستونزه رامنځته نه شي.
کمیسیون دا هم وایي چې په سیستمونو یې تر اوسه د هکرانو له لورې 15 ځله سایبري حملې شوې دي، خو د دې کمیسیون سیستمونه د درملوک جرمني کمپنۍ له لورې ساتل کیږي او هکران نه دي توانېدلي چې سیستم ته ورننوځي. ټاکنیز ټیمونه هم د سیستم له خوندیتوب ډاډمن دي.
تر اوسه پورې هیڅوک موفق سوی نه دی چې په سیستم کې نفوذ پیدا کړي او موږ ډاډ لرو چې د دوی تحفظي سیستم هم دوی هم درملوک ځانته ځانګړي تحفظي کمربندونه لري.
دا ډول یونما په خپل یو تازه راپور کې چې نن یې خپور کړی دی ویلي چې د میزان په شپږمه د ټاکنو په ورځ ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا وخته وه. یونما ویلي چې په دغه ورځ 455 پیښو کې مرګ ژوبلا وخته، چې 200 پکې ملکي وګړي وو. دوی ویلي چې 50 په دغه ورځ وژل شوي، 303 ټپیان شوي وو. خو بل لور ته ټاکنې سار بنسټونو د امنیتي ځواکونو ستاینه کوله چې د ټاکنو امنیتي خوندي کړی وو. د ټاکنو د مهالویش په اساس به د میزان په 20مه د ولسمشۍ د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان شي. خو دا کمیسیون وایي په دغه نیټه د اعلان لپاره هڅې کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د زابل ولایت د خراب امنیتي حالت د سمون لپاره په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په ملتیا د افغانستان د دفاع وزیر او نورو امنیتي مسؤلینو یو ګډ هیئت دغه ولایت ته تللی و. عزیز الله پوپل په دې باره کې رپورټ رالېږلی.
زابل ته د افغان نړیوالو ځواکونو د وړپړو چارواکو د نن ورځې سفر ځای اوسیدونکو لدې کبله د ډیری پاملرنې وړ ګڼي چې د یاد ولایت د امنیت په اړه اندېښنې تر بل هر وخت ډیری سوي. له خپل اصلي ځای څخه د دای چوپان ولسوالۍ په څیر د یوې ګڼمیشت ولسوالۍ د مرکزیت انتقال، د شاجوی ولسوالۍ د بازار سکوت، په زابل کې د کابل کندهار د لوی لارې پر سر ورسره بلی زیاتېدونکي امنیتي ګواښونه او تر لاسو پوري د روغتیایي مرکزونو تړل کېده، په دې ولایت کې د امنیت په اړه لوی اندېښنې وې. زابل ته د دفاع وزیر، د سیمه ییزو ارګانونو د ادارې د رئیس او د کورنیو چارو د وزارت د امنیتي معین ترڅنګ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هم ملتیا کول. د دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی زابل ته د یاد الوړپړو چارواکو د سفر په اړه آشنا رادیو ته داسې ویل.
د زابل ولایت د وضعیت د ښوالي په مخه به کوټل ګامونه اوچتېږي. مونږ په زابل کې د رازق په نامه څو ورځې مخکې یو عملیات هم پیل کړی دی چې اوس هم دوام لري. دښمن ته سخت تلفات اوښتي دي. شاجوی ولسوالۍ به کاملا د دښمن له شتونه پاکیږي او دغه عملیات به د دښمن تر بشپړې پاکېدو پورې به په زابل ولایت کې دوام ولري.
د زابل د خراب امنیتي حالت سمون د کابل کندهار د لوی لارې امنیت او د سیمه ییزې اردو جوړېده د دې ولایت ځایي اوسیدونکو د یاد لوړپوړي پلاوي د سفر عمده موخې ګڼي. د زابل ولایت چارواکي وایي چې نن دی ولایت د سفر پر مهال لوړپړو امنیتي مقاماتو د دولت د وسلوال مخالفینو د ځپلو لپاره د پراخو پوځي عملیاتو د پیل پریکړه کړې. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال د ورغلي جګپړي امنیتي پلاوی د خبرو د جزئیاتو په اړه آشنا رادیو ته داسې ویل.
نور نقطې هغه څه چې و هغه دوی سره موږ په مجلس کې شریک کړل او ان شاء الله په راتلونکي په عملي باندې باندې کار وکړو. که بهرني قوتونو ته چې ضرورت کېږي
د دمګړی د زابل په ختیځ کې د شاجوی ولسوالۍ د امنیت ساتلو لپاره ګډو افغان ځواکونو له تیر څو ورځو راهیسې نظامی عملیات پیل کړي چې د سیمه ییزو چارواکو په وینا د شاجوی د سکوت ګواښ له منځه وړي او د ګڼو سیمو د امنیتي پوښښ لپاره یاد پوځي عملیات لا هم ادامه لري. د کابل کندهار د لوی لارې د امنیت په اړه ویل کېږي چې د نوي امنیتي پلان له مخې به د پوځ او پولیسو لوی مرکزونه اورباندي ځای پر ځای شي. د زابل د ولایتي شورا رئیس اجي اتاجان حق بیان د خپل ولایت د امنیت په اړه وایي چې له یاد لوړپوړي امنیتي پلاوي سره د ولس په استازیتوب خپل اندېښنې او غوښتنې شریک کړي دي.
مخکې د زابل امنیتي وضعیت د تشویش وړ و او مو د زابل ټولو ولسونو سره دا تشویش و چې هر ورځ د زابل په هر ولسوالۍ کې مرګونی عملې کېدي او د ولس پر مخ هغه خدمات هغه ملکی ادارې خدمات یا صحت یا تعلیم تربیه هغه هم بنسي وو. د وس لوړ رتبه هیات پر اتک سره زابل ته د دې وادي او ژمنې سره زابلیانو سره وي او موږ به خپل امنیتي ساحه پراخ کو او موږ به عمومي شهر امنیت ټینګ کو او د دې لپاره پلان لرو چې هغه د غزنی لخوا څخه عملي شوی د زابل په حدودو کې پاته د شهر د خوندیتوب لپاره به خپل پلان عملي کو چې پر هغه غټ غټ قرارګاوي ځای پر ځای کوو. نو کدی خپل وادو باندې وفا وکي نو دا به د زابلیانو لپاره یو ښه خبري.
بلې خوا ته د جګړو له کبله په دې ولایت کې د 2000 کورنۍ د بې ځای کېدو خبره هم کیږي. د زابل ولایتي مسولین وایي چې و اړو کورنۍ ته د بشري مرستو د رسولو په اړه دوی خپلې هلې ځلې پیل کړې دي. دا مهال د زابل د روانو ناملیو له کبله تر 2000 زیاتې کورنۍ د ولایتي مرکز کلات په ګډون په نسبتا آرام سیمو کې د ځایي مسولینو په وینا ځای پر ځای سوي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، د ننګرهار په اچین ولسوالۍ باندر دره کې عملیات پای ته رسیدلی او چارواکي وایي د سه شنبې په سهار د همدغې ولسوالۍ په یوه بله سیمه باغ دره کې عملیات پیل کړي دي. زموږ خبریال ذبیح الله غازی په دې باره کې رپورټ لري.
د اچین په باندر دره کې عملیاتو یو میاشونی ول چارواکي وایي د عیش لسیمې وتلی او د عملیاتو په اوږدو کې د دغې ډلې تر 500 وسلوال وژلي دي. د ننګرهار ملي امنیت رئیس ډګر جنرال نظر علي واحدي نن په جلال آباد کې وی خبري ناستې ته ویل د باندر په عملیاتو کې د دغې ډلې د رهبرۍ غړي موجل شوي.
په دې کې اکثره رهبرۍ د خارجانو و او د اوسېدو ځای هم د خارجانو ځکه دا ډېر بسون ځای و د دوی. په دې کې مثلا د مفتي عبدالله چاغ ورکزی د پاکستاني دی دغه دوه ورونه په دې کې وژل شوي دي چې البته ګروپي کمانډانر و او د بندر په دغه عملیاتو کې د داعش ماوین د استخباراتو په نامه د امید چاغم ورکزی دی پاکستاني دی هغه وژل شوی دی او یو زیات شمیر نور چې د دوی په لیکو کې د خارجان واغه وژل شوی دی.
خو د داعش وسلوالو لا د حکومت د دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د ملي امنیت رئیس وایي د باندر په لوی دره کې لا ځینې سیمې پاتې دي چې ماینونه پکې ښخ دي خو سیمه د داعش له وسلوالو پاکه شوې ده. هغه وایي تر باندر وروسته په یوه بله سیمه باغ دره کې عملیات شروع کړي دي.
تر 8 بجې عملیات شروع شوي دي. زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه د خلکو په ملاتړ باندې په حالت ته پیشروي کړي. ماینونه یو غټ چالش دی او هغه هم خنثی کیږي ان شاء الله. زه مطمئنم چې په 4-5 ورځو کې به د عبدالخیل په درک چې بغدره ده د دوی د اخرین پیغام په اچین کې لمنځ څخه ځي او نور به خلک ان شاء الله خپل کلو او کورو ته ځي.
په دغه عملیاتو کې بهرني ځواکونه اوایي کومک کوي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وایي په اچین کې امنیتي ساحه پراخه کړې او پاتې سیمې بیا عملیاتونه پریدي.
وسط امنیتي چې کوم په ننګرهار کې رامنځته شو د ټول یعنی آسان نه و. نو د دې و زه مننه کوم او قدردانی کوم او زما هیله د ننګرهار د ولسونو نام داده چې تاسو په خپل امنیتي او دفاعي قوتو باندې سره همکاري وکړئ. په دې وویاړئ او هر نوه همکاري د دې زمون امنیت نورم خکای
هغه وای اچین د داعش لپاره د خراسان مرکز وو او د جګړې قومنده د باندر لسیمی ورکوله خود اچین په تازه او کالمخ کې امن شو سیمو کې زرګونه کورونه ړنګ دي او حکومت د بیرته جوړېدو ژمنې کړي خو ولسی خلک وایي د حکومت وادي لا هماغه سی وادي پاتې دي. زبیولا غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
دا واشنگتن څخه دا امریکا راغ آشنا رادیو اوري او دا هم څو نړیوال رپورټونه. ملګرو ملتونو ویلي چې د سوریې په شمال ختیځو سیمو کې د ترکیې د نظامي حملو څخه وروسته د هغو سیمو څخه تقریبا 1,600 کسان د خپلو کورونو څخه بې ځای سوي دي او هلته هم ورځ په ورځ بشري وضع په خرابېدو ده. د امریکا غږ د خبریالي مارګریت بشیر د رپورټ خلاصه واوري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریس د دوشنبه په ورځ د دغو نظامي عملیاتو د ختمولو غوښتنه وکړه او همې ټولې خواوې دې تشویق کړي چې د بې حده زیات صبر نه کار واخلي. هغه دا هم ویلي دي چې په هر قسم نظامي عملیاتو کې د ملکي خلکو د حفاظت نه علاوه باید په کامل ډول د ټولو بین المللي اصولو احترام هم وشي. د ملګرو ملتونو نتاق سټیون دوچارج وایي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د سوریې په شمال ختیځ کې د دغو نظامي عملیاتو په انکشاف ډېره ژوره اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې همدا اوس په دغو عملیاتو کې یو زیات شمېر ملکیان وژل شوي او تقریبا 1,600 نور د خپلو کورونو نه وتلي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي سمدستي د دغو نظامي عملیاتو د ختمولو غوښتنه کړې او د ټولو زی دخلو ډلو نه دا هم غوښتي دي د خپلو اختلافونو د حل لپاره یو سوله ییزه لار پیدا کړي. ترکیې د سوریې په شمال ختیځو سیمو کې د چهارشنبه په ورځ خپل تاروزي عملیات د سوریې د ډیموکراتیک قواو په ضد پیل کړل. انقره د دغه قواو ملیشیا تر استانبولي او وایي چې هغوی د ترکیې په داخل کې د بیلتون غوښتونکو سره اړیکې لري. مګر غربي ملکونو د کردانو په مشرۍ دغه قواوې د داعش د ټوریسټي ډلې په ضد مبارزه کې د دوی مهم متحد ګڼي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د بشري مرستو د کارکوونکو د تګ راتګ لپاره د حفاظت غوښتنه هم کړې ده. د بشري مرستو کارکوونکو ویلي دي چې محتاجو خلکو ته د بشري مرستو رسول اوس سخت او خطرناک شوي دي. د بشري مرستو وی امریکایي ټولنې ویلي دي چې هغوی خپل کارونه هلته بند کړي او خپل هغه کارګرې چې د جهاني کارونو مسؤلیت لري رئیستلې هم دي. ملګری ملتونه وایي چې د هغې سیمې د 3 میلیونه نه 1.3 میلیونه خلکو د ترکیې د نظامي یرغل نه مخکې هم سختو مرستو ته ضرورت درلودو. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د پروګرام ادارې ویلي چې هغوی همدا اوس 10,000 خلکو ته بشري مرستې رسولي او ویلي دي چې د دغو مرستو د انتقال لپاره دا ضروري ده چې سړکونه او لارې باید محفوظ وي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
در نوریدونکو په زرګونو د هنګ کانګ خلکو په دې هفته کې مظاهره وکړه چې د هنګ کانګ د بشري حقوقو او دیموکراسۍ د پاره د امریکا د هغې لایحې سره ملاتړ وشي چې په دې هفته کې د امریکا په کانګریس کې ورباندې رایګیری کیږي. خبریالې انیتا پاول په دې باره کې له هنګ کانګ څخه دا راپورټ را لېږلی دی.
تنظیم کوونکي توقع لري چې په لسو ورځو کې به په داسې یو مظاهره کې 2,000 کسان ګډون وکړي چې په قانوني توګه اجازه ورکړل شوې ده. د دغه مظاهرې هدف د هنګ کانګ د اصلاحي تحریک لپاره د امریکا د ملاتړ غوښتل دي. په دغه مظاهره کې له 2,000 نه زیاتو کسانو ګډون کړی و. په زرګونو کسان د دوشنبه په شپه د مرکزي هنګ کانګ په واړه میدان کې راټول شوي وو چې د هنګ کانګ د بشري حقوقو او ډیموکراسۍ لپاره د امریکا د لایحه سره خپل ملاتړ څرګند کړي. امریکا به د دغه لایحه لمخې په کال کې د هنګ کانګ په خاص اقتصادي موقف باندې کره کتنه کوي او په هغو کسانو به اقتصادي بندیزونه ولګوي چې د چین په دغه سیمه کې چې له ولسي چین نه جدا خپل قوانین او سیستمونه لري اساسي ازادي ځپي. اکین یو چې په مظاهره کې ګډون کړی دی ویل دغه مبارزه د زر مربع میلا ساحې نه په اخوا روانه ده چې دا د 1990 کال پورې د برتانیا مستعمره وه. له دې نه وروسته بیرته په چین باندې وسپارل شوله. دا د دې وخت دی چې نړۍ عکس العمل وښیي، ځکه دا یوازې د هانګ کانګ لپاره مبارزه نه ده، دا د ټول نړۍ لپاره مبارزه ده، او دا د ډیموکراسۍ او ازادۍ لپاره مبارزه ده، او دا هغه څه دي چې امریکا پرې ولاړه ده. چین واده وکړه 50 کاله یو هیواد دو سیستمونه لري چې ډیر فعالان احساس کوي د دغه ژمن احترام نه ده شوی. د دغه مظاهرې یو برخوال وویل دا د امریکا پورې اړه لري چې د چین دغه ژمنه په زور عملي شي. دوی د ټولې نړۍ غم خوري او دوی د نړۍ پولیس دي. زه فکر کوم دوی باید خپله وظیفه سرته ورسوي او د ټولې نړۍ لپاره د سولې غم وخوري. یو 13 کلن محصل په مظاهره کې وویل د امریکا لایحه به د کمونیست چین په خلاف ډیره قوي وسله وي چې موږ یې تر اوسه پورې لرو. د خپل نوم له ویرې ونښوده چې د هانګ کانګ حکومت به ورنه غچ واخلي. مګر انتقاد کوونکي نو وايي په داسې وخت کې به چې د امریکا او چین ترمن تجارتي جنگ مخ په زیاتېدو ده، د دغې لاهې تاوان به له ګټې نه زیات وي، او د دغې لاهې له مخې به په هانګ کانګ کې د بیجنګ طرفدار چارواکي د اقتصادي بندیزونو هدف وي، او د هانګ کانګ په خود مختاری کې دا بې ځایه مداخله ګڼي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ په پلوي احتجاجونو ته اهمیت ورنکړ. په داسې حال کې چې د چین سره د مهمو تجارتي خبرو په حال باندې ټینګار کوي، د امریکا دواړو ګوندونو د دغې لاهې طرفداري کوي، او په دې هفته کې په کانګرس کې به ور باندې رایګیری وشي. دوه جمهور غوښتونکو سناتورانو د هفتې په پای کې هانګ کانګ ته سفر کړی و چې خپل ملاتړ ورسره څرګند کړي، او په دوی کې د میزوري جمهور غوښتونکو جوش حویلی شامل دی.
Sometimes the fate of one city defines the challenge of a whole generation. 50 years ago it was Berlin.
د ځینی وخت د یو خار سر نوښ د ټول نسل ستونزې ټاکي. 50 کاله په خوا دا برلین او اوس هانګ کانګ دی. د نړۍ آزاد خلک د تاسې سره ولاړ دي، او ځکه موږ ټول ویل شو چې موږ اوس هانګ کانګیان یو. د آسیا د دغه اقتصادي مرکز اوسیدونکي د جون د میاشتې نه را په دیخوا د هرې هفتې په پای کې لارې کوڅې بندوي چې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. احتجاج کوونکي احساس کوي بیجنګ په دغه ښار باندې منګولې خښوي او ازادي محدودوي. د تازه وخت د احتجاجونو په نتیجه کې د پولیسو او احتجاج کوونکو ترمنځ اخوډب وشو، او د بیجنګ پلوي چارواکو دغه اخوډب وغنده، او دغو احتجاج کوونکو د ترورستان ویل. مګر چین ټکان نخوري. د چین جمهور رئیس شی جی پینګ په دې هفته کې نیپال ته د سفر په وخت کې ویلي هر څوک چې د چین د ټوټه ټوټه کولو کوشش وکړي وجودونه به ټوټه ټوټه شي او هډوکي به مات شي. مګر دا ښکاري چې دغه هوډمن هانګ کانګیان د دغه ګواښ پروا نه کوي، او دوو اشاریه څلور میلیونو خلکو دغه ښار د دوه لوی قدرتونو ترمنځ راګیرد.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو دا او تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. ملګری ملتونه وایي چې په افریقا کې د ټولو ماشومانو تقریبا د نیمایي نمونه د زیږیدنې په وخت کې نه دی لیکل سوی، او دغه اشتباه د روغتیا او ښوونې روزنې په شان ضروري خدمتونو ته د دوی د رسیدو مخه نیسي. خبریال کولمبوس ماهونګا په دې باره کې د موزمبیق له پایتخت څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
د ملګرو ملتونو په قول په افریقا کې د هغو ماشومانو ستونزه چې نمونه نه دی لیکل شوی په کلیوالو سیمو کې حاده ده. خځې په دغه سیمو کې زیږیدنه په کورونو کې کوي، او د دې پروا نه لري چې د ماشومانو نوم د حکومت سره ثبت کړي. په زامبیا کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر د مدني نوملیکنې لپاره د افریقا د مسؤولو وزیرانو د کانفرانس په څنګ کې د خبرو په ترڅ کې ویلې دغه ستونزه د دارنګ ماشومان لپاره مشکله وي چې سوکاله ژوند ولري. ګادیو وای،
If you are not registered at birth, you are not accounted for. Therefore, in many African countries, even access education systems, because to be registered in many schools you need
که دو چا نوم د زګدن په وخت کې نو لیکل شوی په حساب کې ناراضي ځکه نو داسې کسان په ډیرو افریقایي وادونو کې زده کړې ته لار نش پیدا کوله ځکه په ډیرو خوندو کې نوم لیکنې ته ضرورت دی چې د زګدن تصدیق ورته پکاريږي که دیو چا نوم په تعلیمی سیستم کې ونه لیکل شي د تعلیم لاسته د راوړلو فرصت له لاسه ورکوي چې په دې سره کار پیدا کولی شي او په دې سره نیستي له منځه وړلی شي. د افریقا لپاره د ملګرو ملتونو په اقتصادي کمیسیون کې د افریقا د احصایې د مرکز رئیس اولیور چنګانیا دی چې د افریقایي اتحادیې سره په ګډه په لوساکا کې 15 ورځنی کانفرانس جوړ کړی دی. دی وایي په تیرو 8 کالو کې ملګرو ملتونو په 42 هیوادونو کې د افریقایي ماشومانو په لملیکنه کې بې ساره پرمختګ کړی دی. چنګانیا وایي
We have also noticed that 54% of actually nationalized that the civil registration across the continent. We have also noticed that a number of countries, about 22% of the
چې منګولې د هغه داده چې په ټوله وچه کې 45% د هیوادونو خپل مدني نوم لیکنه ډیجیټلایز کړی ده. موږ ته دا معلومات هم وشلو چې 22% هیوادونو خپل د ملي هویت سیستمونه ډیجیټلایز کړي دي. د خپلواکۍ نه د مخه او حتی تقریبا د 10 کالو پخوا په مقایسه دا یو ستر پرمختګ دی. زامبیا یو له هغو ملکونو نه دی چې خپل د مدني نوم لیکنې سیستم یې ډیجیټلایز کړی دی. مګر د زامبیا د کورنیو چارو وزیر سټیفن کیمپونګو وای جنوبی افریقا او باقی پاتې افریقا لا تر اوسه لار په مخ کې لري. او کیمپونګو وای
Despite the progress that has been made in many countries, we still have this gap, identity gap, which is quite imminent. And this is so because of the
په ډیرو افریقایي هیوادونو کې د شوي پرمختګ باوجود موږ لا تر اوسه د هویت دغه فاصله لرو چې پوره څرګنده ده. علت یې تاریخي سابقه او جغرافیایي ستونزې دي چې موږ ورسره مخامخ یو. افریقایي هیوادونه لا تر اوسه کلیوالې سیمې لري. په لاره کې جغرافیایي ستونزې دي او موږ په هغو لارو چارو او وسیلو باندې خبرې وکړلې چې د ځینو دغو ستونزو غم پرې وخوړلی شلو. د وویل ښایي یو حل به ګرځنده نوم لیکنه وي او چارواکي به داسې لرې پرتو سیمو ته سفرونه کوي چې کلینیکونه به پکې نه وي او د کورنیو لپاره مشکله وي چې د خپلو ماشومانو نومونه ولیکي. د وویل یونیسف د لوساکا سره مرسته کوي چې دغه کوشش په واقعیت بدل کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او د عامې روغتیا وزارت وایي افغانستان لا هم د هغو هیوادونو په لیست کې قرار لري چې له 5 کلونو څخه د ټیټ عمر ماشومان پکې ډیر مړه کیږي. لیمینیازي په دې هکله له کابله راپورټ رالېږلی.
نن په افغانستان کې د لاسمینځلو نړیواله ورځ په داسې حال کې ولمانځل شو چې د عامې روغتیا وزارت وایي په 2013 کال کې په 3.5 میلیون هغو ماشومانو کې د اسهال ناروغۍ پیښې ثبت شوي چې عمرونه یې له 5 کلونو څخه ټیټ دي. دغه وزارت وایي چې تیر کال د دغې ناروغۍ له امله 640 ماشومان مړه شوي دي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال فدا محمد پیکان د لاسمینځلو نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل
د 2013 کال سروې ښیي چې 6.5% خلک اوبه او صابون لري، خو دا معلومه نه ده چې څومره یې لاسونه په صابون او اوبو مینځي.
اما معلوم نیست که 36% کسایی که صابون و آب داشتن چقدر از این بستر خودش شستن.
بلخوا د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د بیلابیلو ناروغیو د مخنیوي او د ماشومانو په منځ کې د پوهاوي زیاتولو لپاره د یونیسف په مرسته د 6 ولایتونو په 310 ښوونځیو کې په صابون د لاسونو مینځلو کمپاین پیل کړی دی. د پوهنې وزارت سرپرست وزیر میرویس بلخی په دې اړه وویل
اگر شاګردان ما
ټول ښوونکي زده کوونکي او خلک باید دا کار خپل عادت وګرځوي. د لاسونو مینځل د یوې ورځې کار نه دی، بلکې دا زموږ په فرهنګ باندې بدل شوی دی. ښوونکي زده کوونکي باید په کور، ښوونځي او نورو ټولو ځایونو کې له دې فرهنګ څخه ملاتړ وکړي.
لدی وړاندې یونسف ویلی و چې په افغانستان کې هر کال سپاندې اول زره ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو ټیټ دي او شپږ زره 590 پیدا شوي ماشومان مخکې لدی چې د یوې میاشتې عمر ته ورسیږي مړه کیږي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده، خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت